لوز قلمنا صوتي صوتي حماري.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د قادر جلال اوفته تخنيکي چارو په سمبال هر کله کوم خبرونه په خبرونو پلو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو وای چې د ملګرو ملتونو راپور حقیقت نه لري او د دوی حکومت عمومي افا په ټولیزه توګه عملي کړی ده. ښاغلي مجاهد نن د خبره پر خپل اکس شبکې افغاني ټویټر کړی ده. مجاهد زیاته کړې ده چې د انتقام اخیستنې ځینې مشخص ځینې شخصي او نامعلوم موارد شته او د طالبانو حکومت یې په جدي ډول پلټنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه نن ویلي داسې معتبر راپورونه یې ثبت کړي دي چې ښایي طالب چارواکو د تېر جمهوري نظام د سلګونو پخوانیو چارواکو او وسلوالو ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونه کړې ده. دا راپور چې نن یو نامه خبر کړی دی د 2023 کال د اگست له 15مې د 2023 کال د جون میاشتې تر 10مې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تیر جمهوري نظام د چارواکو او وسلوالو ځواکونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر 800 ډېرې پیښې ثبت کړي دي. په دې کې د غیر قضایي وژنو په خپل سر نیونه او توقیف شکنجه او ناوړه چلنه او د جبري ورکېدو پیښې مسند شوې دي. په راپور کې راغلي دي د سرغړونې په داسې حال کې دي چې طالبانو د تیر حکومت امنیتي او دفاعي ځواکونو او نورو چارواکو ته د عمومي بخښنې اعلان کړی و. د طالبانو حکومت بهرنی او چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای چې دوی د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د دوی په خوخه د څو ځلې مذاکرات کوربتوب کړی دی. امیر خان متقی د سشنبې په ورځ په کابل کې ملت د حساب ورکولو په نوم یوې غونډې ته ویل دوی په دې برخه کې واضح لښکل خو سره د خبرو زمينه سازي کړې ده. د هغه په وینا سره لدی چې په دې خبرو کې پرمختګونه هم شوې دي خو په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولاتو دغه خبرو بهیر ودروه. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر داسې مهال د څرګندونې کوي چې لدی وړاندې د پاکستان حکومت په ځلونو په افغانستان کې طالبان د ټي ټي پی سره په ژورو اړیکو تورن کړي دي. د پاکستان د پاوز مشر جنرال آسم منیر د روانې میاشتې په نهمه د خیبر پختونخوا په بالاحصار کې غونډه ته په وینا کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړي ده. له نوموړي مخکې یو شمېر پاکستانی چارواکو هم ورته څرګندونې کړې وي چې طالبانو بیا رد کړي وي. طالبانو په کابل کې د ایران د نیمه دولتي تسنیم خبری ژانس کاسا ویب لیکونکي نیولای دي. د خبری ژانس نن پر خپل ټویټر محمد حسین ولایتی ویلي دي چې محمد حسین ولایتی د شنبې پورې د کابل هوایي ډګر نیول شوی دی. د تسنیم خبری ژانس په خبره ولایتی په قانوني ډول افغانستان ته تللی و او د نیول کېدو په اړه ورسره طالبانو هیڅ ډول جزئیات نه دي شریک کړي. تر اوسه طالبانو هم د ولایتی د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې طالبان له خوا د ویرانی اکاس نیول په داسې حال کې دي چې همدا مهال د افغان الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر خبريالان هم د طالبانو په بند کې دي. په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې یو پولیس یولس پوځیان وژل شوی دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې دا برید نن سهار د جنوبي وزیرستان د شولام خیسو په سیمه کې د پوځ په دوو موټرو شوی دی. امنیتي چارواکو د نوم نه خودل په شرط مشال اډیو ته ویلي دي چې له وسلوالو سره پنخته کې د پوځ د یو چارواکي په ګډون یولس نور پوځیان وژل شوی دي. د یو چارواکي په خبره چې په سیمه کې د لټونو عملیات پیل شوی دي او سیمه اوس مهال د دوی په کنټرول کې ده. طریقه طالبان پاکستاني اچ ټي پی د برید مسؤلیت من لیدې ولیدې چې په دغه برید کې اتلسو پوزیانو ته مرګ شوبله اړولې ده. او د افغانستان او کرکټ د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو په نننۍ لوبه کې چې په سریلانکا کې روانه ده همدا مهال څلور پاکستانی لوبغاړي اوټ دي او تر دا مهال یو 15 منډې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات درته وروسته وړاندې کوو. خبرونه مواردل وړاندې درته د مطالعه لرو. وړاندې باندې سره دا واوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې وخت د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د مخکینی جمهوري نظام لا تاسو زیات کار کوونکي امنیتي او دفاعي ځواکونه یا وژل شوي یا شکنجه شوي او یا هم ورک شوي او نیول شوي دي. وړاندې به په دې اړه درته راپور ولرو. دا به هم را سره واوري چې په نورستان کې د هغه زده کوونکو کیسه به درته درسره شریکه کړو چې دوی د دې لپاره چې درس ورکړي لیول رضایا خپل ښوونځي ته ورسي.
په لار کې یوه شپه مونږ باندې وځي پی نفر په سر د لارې کې را او د ډوډۍ مصرف سره 3000 افغانۍ مونږ نه د نفر په سر مصرف.
همدارنګه په دې به هم سره راپور واوري چې په هلمند کې یو شمېر اوسیدونکي ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو د رغونې غوښتنه کوي.
نو موږ چې لاره جوړ سي په خاص نو بیا موږ ډېر وسایو نه.
د نړۍ مطالبه ته به هم تم شو ملتیا مغواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یم ستړی مشه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي وخت د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د مخکینی جمهوري نظام لا تاسو زیات کار کوونکي امنیتي او دفاعي ځواکونه یا وژل شوي، شکنجه شوي، ورک شوي او یا هم نیول شوي دي. یو نامنن په افغانستان کې د پخواني افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد د بشري حقونو سرغړونې تر عنوان لاندې راپور کې د خبرې کړې دي. ارزو امید زهرمل ته زهرمل صاحب ستړی مشه کې تاسو سره د دې راپور نور جزئیات شریک کړئ.
یونامه نن دا راپور خپور کړه. وی ویل چې وخت د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د 2021 کال اګست میاشتې د 2023 کال تر جون د 10 مینې پورې د مخکینی جمهوریت نظام د کارکونکو په اړه باندې د بشري حقوقو د نقض لا تاسو زیاتې پیښې دوی ثبت کړې دي. د راپورټ یونما په افغانستان کې د پخوانی افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقوقو سرغړونې عنوان ورکړی او زیاتوي چې په دې قضیو کې وژنې، خپل سرې نیونې، شکنجه، ناسم چلند او ګواښل شامل دي. د یونما په راپور کې زیاته شوې ده په دې موده کې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو حکومتي چارواکو د وژنو 213 پیښې ثبت شوې چې د یونما له قوله یو شمیر لومړنی نیول شوی بنخون ته کیچول شوی او یا هم نامعلوم ځایونو ته لیږل وروسته وژل شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت د بشري حقوقو مسؤلی فیونا فریزر ویلي دي چې لومړی بخنه وروسته د بشري حقوقو نقص د هغو کسانو له باور سره چې ملاتړ یې تضمین شوی او خیانت دی او دا خی چې دا بخنه په سم ډول نه د عمل شوی. د یونما پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې د عمومي بخنه په اړه هیڅ ډول لیکل شوی سند نه دی خپور شوی او یوازې د طالبانو د مشر په توصیه بسنه شوی او له همدې عمله شکایتونه او سرغړونه ته رسیدنې په اړه هیڅ تګلار نشته. یونما د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د حکومتي کارکونکو د بشري حقوقو نقض یو لږ جدي اندېښنو بولي او له طالب چارواکو غواړي چې د دې راپور موندنې په دقیق ډول وڅېړي، د بشري حقوقو د نقض مخه ونیسي او هغوی چې دا ډول کړنې یې کړې محاکمه او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشري حقوقو خوندیتوب تضمین کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د راپور ته غبرګون ښودلی او په خپله ایکس شبکې دا راپور له حقیقت لري بللی او زیاتوي د دوی له لوري عمومي عفو په ټولیزه توګه عملي شوی ده. خو مجاهد دا منلی چې د انتقام اخیستو ځینې شخصي موارد شته چې په خبره دوی په جدي ډول څېړلې دي. د دې وړاندې یو شمېر بنسټونو په ځانګړي ډول ازادي راډیو هم یو شمېر راپور نه خبره کړل. البته مستند راپور نه و چې ښودلی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو لوري په قصدي ډول باندې وژل شوي، شکنجه شوي او بندیان شوي دي. دغه پیښې ټولې مستند وي خو طالبانو لکه د نن رد کړي.
ډېره زیاته مننه کوربدان امید زهرمل و چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یا یونما د نوي راپور په اړه چې د 2020 کال د اګست میاشتې یا د روان میلادي کال تر جون میاشتې پورې په افغانستان کې روان بشري وضعیت څارلی او پکې راغلي و چې په دغې موده کې د طالبانو حکومت د پخواني نظام 800 مامورین، امنیتي کارکوونکي او چارواکي نیولې، شکنجه کړي او وژلي دي. په همدې تړاو باندې زموږ همکار مرسلین ارسلان دغه راپور پر جزئیاتو د طالب لولوري د بشري حقوقو د نقص پر مسله د بشري حقوقو لفعال ماهر مومن سره مرکه کړې ده او په پیل کې تر دا پوښتلې ده چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د بشري حقوقو وضعیت څه ډول و.
د طالبانو د راتګ نه وروسته په دې تیرو دوو کلونو کې د بشر د حقوقو کوم سرغړاوی چې لیدل شوی دی د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډیر کم لیدل شوی دی. البته دا چې نو په خو حالتونه هم ول چې هغه ته د بشر حقونه ډېر زیات پایمال شوي ول. مګر په دغه دوه تیرو کلونو کې که تاسو دغه دیرش مختلف برخې چې دي د بشر د حقونو هر یو تذیر شی په دې کې بدبختانه طالبان لخوا نه د بشر حقونه پایمال شوي دي. نو په عمومي توګه دا ویلی شو چې بشر د حقونو حالت په افغانستان کې د طالبان په راتګ سره ډېر زیات وخیم شوی دی.
وقت د طالبانو لبیر تستین دو روز تا د طالبانو مشر یو د عفی فرمان ورکه. آیا دا فرمان د دیل عمل شو چې د خلکو د بشری حقونو د نقص مخاوري ول شي؟ که د دیل عمل شو چې خلک د طالبانو په دام کې ولويږي او د دوی د بشری حقونو نقص ته زمينه برابر شي؟
یو خو د دوی دغه د عفی فرمان خلکو غولول، مګر لدی سره سره کوم خلک چې وتوانېدل په دې چې هیڅ پکې کې او د افغانستان نه ووځي، هغوی راووتل د افغانستان نه. نو بدبختانه کوم کسان چې یا خو ډېر مثبت بینه ول، هغوی پاتې شول په افغانستان کې، یا یې دا چې چاره یې نه درلودله بدون دې چې پاتې شي په افغانستان کې. نو دغه موارد چې دوی وایي چې دا اته سوه موارد یونام بررسی کړي دي، څېړلي دي، زما په نظر باندې کېدای شي چې یوه بېلګه وي د دغو جنایتونو چې طالبان ترسره کړي.
طالبان له نړیوالې ټولنې سره د تعامل هڅه کوي، هڅه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي. نو که د بشري حقونو د نقص موارد داسې دوام کوي، دا څونه کولی شي د نړۍ سره د دوی د تعامل مخه ونیسي او د نړیوالې ټولنې لخوا د دوی په رسمیت پیژندلو معنی وګرځي؟
ګورې، طالبان په فعلني حالت کې د دوو خواو سره مخ دي. یو خوانه دا کوشش کوي چې بین المللي رسمیت ترلاسه کړي، بلکې په بله خوا کې له دې سره هم مخ دي چې دوی یا کوم یو توندلاري مشران چې دي، چې د هغه ملایان چې د هغوی خبرو ته هم دوی غوږ کېږدي. نو دلته دوی د دوو ترمنځ راګیر دي. تر اوسه پورې دوی داسې کوټلي ګامونه نه دي اخیستي چې هغه د نور دنیا د دولتونو هغه خوښي ترلاسه کړي په دې چې دوی وپیژني. نو زما په نظر باندې دوی داسې کلک تصامیم تر اوسه پورې نه دي ولي چې د بین المللي هغه کوم یو په رسمیت پیژندنه چې د هغې خواته دوی لاړ شي.
د بشري حقونو فعال ماهر مومند و چې مرسلین ارسلا سره د ملګرو ملتونو د تازه راپور په اړه باندې چې د طالبانو د بشري حقونو څخه سرغړونه کړې وه، خپل تحلیل او نظر شریک کړی و.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د بخیر نړیوال سازمان وایي د طالبانو له حکومت را وروسته افغانستان د بربادۍ په څنډه ولاړ دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې تېره شپه یې خپور کړی، د لیکي وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته نجونې له زده کړو منع شوې، بندیانې شوې، د بیان ازادي تر پښو لاندې شوې ده او د بلکې تلفاتو راپورونه هم شته. د بخیر نړیوال سازمان په طالبانو غږ کړی دی چې له دې ټولو سرغړونو لاس واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو، د نجونو او ښځو زده کړو، بیان ازادۍ او ملکی مرګ ژوبلې په اړه د طالبانو یو شمېر ځپونکو اقداماتو ته کتنه کړې. د سازمان په خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ راوسته افغانستان د بربادۍ په څنډه ولاړ دی. په بیان کې یو شمېر ارقام خپاره شوي او لیکي واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته، یعنې د 2021 کال له اګست څخه د 2022 کال تر جون پورې، طالبانو 1230 کسان نیولي چې 188 ښځې دي. د بخښنې نړیوال سازمان دا نه دي لیکلي چې دا کسان په کوم جرم نیول شوي، خو طالبانو تر ډېره معترضې ښځې او یو شمېر نور هغه فعالان نیولي چې د بشري حقونو پر ضد او د نجونو د زده کړو خلاف د طالبانو پریکړې ننګولې وي او یا یې هم د طالبانو په سیاستونو نیوکه کوله. د بخښنې نړیوال سازمان دا هم لیکلي چې طالبانو 1.1 میلیون نجونې له ثانوي زده کړو او له 100,000 ډېرې نجونې او ښځې پوهنتونونو ته لطلو منع کړي دي. تر خوا یې د 2022 کال په څلورمه روبه کې د ښځو د ګمارنې کچه د 2021 کال د دویمې روبې په پرتله 25% کمه شوي. د بخښنې نړیوال سازمان داسې مهال دا ارقام خپروي چې طالبانو له محدودو دولتي ادارو پرته په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیولې. که څه هم د ښځو او نجونو په زده کړو او کار د بندیز پرېکړه د طالبانو حکومت د افغانستان کورنۍ مسله بللې، خو د طالبانو دا پرېکړه په نړیواله کچه په پراخه کچه ساتل شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان دا هم ویلي دي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 33% رسنۍ سقوط شوي او تر څنګ یې 78% ښځینه او 25% نارینه خبریالان بندند شول. د بخښنې نړیوال سازمان د ملکیانو مرګ ژوبلې ته هم اشاره کړې او وایي چې د 2020 کال له اګست د 2023 کال تر مې میاشتې پورې 1095 ملکیان وژل شوي او 2609 نور ټپیان شوي. یاد سازمان دا نه دي ویلي چې دا ولسی مرګ ژوبله د کومې وسله والې ډلې د بریدونو له امله رامنځته شوې، خو پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته که څه هم طالبانو په ټول افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوه کړې، خو وخت ناوخت د داعش وسله والې ډلې په حملو کې ملکي ژوبره اوښتې ده. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي نه یوازې دا چې طالب چارواکو د افغانانو د حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د ساتنې په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړي، بلکې تاوتریخوالی یې پیل کړی او له بشري حقونو یې پراخه سرغړونې کړي. د دې سازمان له قوله طالبانو په سیستماتیک ډول د بشري حقونو ساتنې کلیدي بنسټونه ړنګ کړي، د بیان ازادي یې له منځه وړي او په زرګونه افغانان یې په خپل سري ډول نیولي، بندیان کړي، شکنجه کړي، ورک کړي او ان وژلي دي. په راپور کې دا هم لیکل شوي چې اوس مهال په افغانستان کې خبریالان او د بشري حقونو ملاتړي، هنرمندان او مذهبي او قومي لږکي په خطر کې دي. د طالبانو حکومت د دې راپور په غبرګون کې د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویاندویان ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هاخوا یو شمېر افغان فعالان هم د طالبانو ځپونکو اقداماتو ته اشاره کوي او وایي د طالبانو کړنو افغانستان تیارو ته وړلی. یوه ښځینه خبریاله چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو بیا واکمنېدل په افغانستان باندې افغانستان شل کاله بیرته شاته لاړه، ولس یې وځپل شو، ولس یې ورک ورک شو. په دې دوه کلونو کې چې طالبان په افغانستان باندې واکمنه ده، د هرې خوا نه ضربا او دردونکي حالات په ښځو باندې راځي، خصوصا ښځې چې ورځ تر بلې دردېږي، ورځ تر بلې ځپل کېږي.
یوه بله مدني فعاله چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، وایي طالبانو تر ټولو سخت اقدامات د ښځو او نجونو پر ضد کړي.
پرله پسې توګه چې هر امر یا مکتوب راځي، هغه پر افغان مېرمنو باندې راځي. که لومړی موږ یادونه وکړو، لومړی د مکاتبو موضوع و چې تقریبا د دوه کالو څخه په تېرېدلو سره بند پاتې دي، او دغه تر څنګه پونتونونه دي چې د افغان مېرمنو په وړاندې یو لوی خنډ کېدلی سي. دغه څخه وروسته چې کله د موساتو موضوع وسوله، چې ټول هغه مېرمنې چې په ولایتو مرکز کې په موساتو کې کار کوي، هغوی له کارونو څخه وشړل سول یا پر کور باندې کښېنوستل.
خو د طالبانو حکومت بیا د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړل کېدو او د ښځو د کار بندیز په اړه په دوی د لګېدلو ټولو بندیزونو دفاع کړې. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان بیا له طالبانو غواړي چې سمدستي د خپلو غچ اخیستونکو پرېکړو لاس واخلي او د مذهبي او قومي لږکیو، د بشري حقونو د مدافعینو، قاضیانو، وکیلانو، پخوانیو دولتي چارواکو، څارنوالانو، خبریالانو او نورو پر وړاندې بریدونه پای ته ورسوي، تر خو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي او د بیان ازادۍ د تضمین په ګډون له خپل سرو نیونو لاس په سر شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په ګاونډي ایران ته ورشو. د ایران د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې د یاد کلیزې په درشل کې ایراني چارواکو د مدني فعالانو په وړاندې سختو ځپونکو اقداماتو ته مخه کړې ده. تفصیل د نوریاس نوري نه په دې راپور کې اورو.
په ایران کې د بشري حقونو مرکز وایي ایراني چارواکو د حقونو د فعالانو په ځانګړې توګه د ښځینه فعالانو د نیولو لړۍ تیزه کړې ده. د مرکز پرون دوشنبې په یوه خبرې کړې اعلامیه کې وویل، په داسې حال کې چې د تیر کال په سپتمبر کې د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې یو کال په پوره کېدو دی، په څه کم یوه میاشت کې 22 تنه فعالان نیول شوي دي. د ایران د بشري حقونو د مرکز په وینا، ایراني چارواکو په ټول هیواد کې د فعالینو په تیره د ښځینه فعالانو نیولو ته دوام ورکړی تر څو خلکو کې د ویرې وڅپه خپره کړي. امینی چې د اسلامي حجاب د نه مراتولو په تور نیول شوی او د پولیسو په توقیف کې مړه شوی، مړینې په ټول ایران کې اعتراضیه لارونو ته چې ساری نه دی لیدل شوی لاره هواره کړه. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم پرون دوشنبه له ایراني چارواکو وغوښتل چې د هغو کسانو د یاد د لومړنۍ کلیزې لمانځلو ته د اجازه ورکړي چې په دې هیواد کې د ښځې ژوند او ازادۍ لپاره اعتراضونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ایران امنیتي ځواکونو هڅې کړي چې د ځورونې او ډار له لارې د قربانیانو کورنۍ غلي او له مجازاتو ځان خوندي کړي. د بشري حقونو دغه ډلې په یوه بیان کې وویل چې د یو نوي څېړنیز راپور موندنې ښیي چې ایراني چارواکو د قربانیانو د کورنۍ غړي په خپل سر نیولي او توقیف کړي او په سوله ییزو لارینو یې سخت محدودیتونه وضع کړي او همې په هغو هدیرو کې چې د قربانیانو مړي ښخ شوي شناختې نړولې دي. پاینال کې د ایران د محصلینو صنفي شوراګانو د تېرې یکشنبې په ورځ وویل چې د نوي ښوونیز کال تر پیلې دو او د محصامینې د مړینې د کال له پوره کېدو د مخه د محصلینو په تېره د ښځینه محصلینو په لیلیو کې سخت محدودیتونه وضع شوي دي. د دې شوراګانو په وینا په ځانګړې توګه د ښځینه محصلینو په ځینو لیلیو لکه د تبریز د فرهنګ پوهنتون د ښځو په لیلیه کې داسې سخت مقررات وضع شوي چې هغه په زندانونو کې نه تطبیق کېږي. د ایران د محصلینو صنفي شوراګانو په یو راپور کې ویلي چې د دوبني سمستر د ازموینو په جریان کې د پوهنتونونو لخوا په لیلیو کې د وضع شویو محدودیتونو په ترڅ کې هغو ښځینه محصلانو ته چې په لیلیو کې اوسي په څلېرویشتو ساعتونو کې د یو ساعت لپاره د ګرځېدو اجازه ورکړل شوې، په دې معنا چې هغوی درویشت ساعته په لیلیه کې اوسېدو ته مجبوره کړی شوي او که چا له لیلیې د باندې له یو ساعته زیات وخت تیر کړی په اړه سمدستي امنیتي چارواکو ته خبر ورکول شوی دی. د ایران د محصلینو صنفي شوراګانو همدارنګ ویلي چې له دغو مقرراتو د سرغړونې په صورت کې د محصل کورنۍ ته خبر ورکول کیږي، د محصل کارت ضبطیږي او هم له لیلیې څخه له وتلو منع کیږي او د سرغړونو د تکرار په صورت کې په وړاندې نور انضباطي اقدامات کیږي.
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان منډول ولسوالۍ پیویلی سکې د هغو څلورو تنو ښوونکو ژوند درسره شریکوو چې دوی لرې ځي ته د تدریس لپاره ځي.
دلته څلور ځوان ښوونکي ستړي ستومانه ولاړ دي. دوه ورځې کېږي چې له خپلو کورونو راوتلي او ایله اوس د بانډول لیسې ته راورسېدل. وای دندې ته د راتګ او کورون ته د تګ پر مهال د نورو ستونزو سربیره دیرش کیلومتره غرنۍ او سخته لاره په پخو وهي. د نورو په استازیتوب فیاض الرحمن رحمانی ازادي راډیو ته خپل ستونزې داسې بیان کړي.
او مونږ څه کله د لغمان ولایت څخه نورستان ولایت منډول لوسالې ته راځو نو په لاره کې یوه شپه مونږ باندې وځي. په نفر په سر د لارې کې را او د ډوډۍ مصرف سره درې زره افغانۍ مونږ نه د نفر په سر مصرفېږي. او هغه ځانه چې به مونږ کله راځو نو دېرش کیلومتره لاره مونږ د بانډول لیسې ته پیاده مزل کوو.
ښاغلی رحماني وایي د میاشتې شپږ زره اووه سوه افغانۍ معاش ورکول کېږي چې زیاته برخه یې ترې د موټرو په کرایه لګېږي.
او دغه معاش چې ده زمونږ ډېر کم دی، یعنې د میاشتې مونږ ته شپږ زره اووه نیم سوه روپۍ رتبوي معاش د دولت لخوا راکول کېږي. پوهنې وزارت څخه او د نورستان ولایت د پوهنې ریاست څخه دغه غوښتنه ده چې د امکاناتو په صورت کې دغه زمونږ ستونزو ته یو پاملرنه وکړي. د لارې سفریا او که یو کم نور د امکاناتو سیستم برابرېږي نو موږ ته برابرېږي.
د سیمې اوسیدونکي باید دوی خپله بې وسه او غریب دي خو مسافرو ښوونکو ته یې د اوسېدو او خوراک څښاک تابع کړې ده. په طالبي او د خیر ښېګڼې په نورو چارو کې فعال محمد یعقوب خان
د منډول اکثر سیمو کې د لغمان د ننګرهار د کونړ د کابل استادان په کلي کې د مالي مختصفت ډېره دی. دلته دا سرحدي سیمه ده او د موټرو رفت آمد کې را ډېر جګه ده او په یو رفت آمد باندې دوی خپل مکمل شپږ اووه زره معاش دي په کرا باندې لګېږي. دوی چې دلته راځي څلور میاشت پنځه میاشت دلته تېروي، بیا اکثر لارې چې دي پیاده وهي. دلته اوسېدو ځای چې دی د سیمې خلکو لخوا ورکړل
د منډور ولسوال مولوی غلام قادر حیدری راته وویل د ولسوالۍ ګڼ ښوونځي د ښوونکو کمی سره مخ دي چې له امله یې زده کوونکي ډېرې ستونزې ګالي.
بانډول لیسا استادانو په رابطه کې داسې تقریبا اوه کسان استادان لرو، تقریبا څلور پنځه کسان استادان کمبودي دي. او د مجموع ولسوالۍ په سطحه هر مکتبونو کې استادانو کمبودي لرو. په دې رابطه کې مشرانو خصوصا د معارف صاحب نه اوسنه دا لرو چې منډول لپاره توجه خاص.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لرې پروت او غرنی ولایت دی چې د بانډول په څیر اوږدې درې له سرکونو بې برخې دي. په یاد ولایت کې شاوخوا دوه نیم سوه ښوونځي شتون لري. د ځایي اوسېدونکو په وینا چې ډېری مسلکي ښوونکي نه لري او چې کوم دي هغه هم له نورو ولایتونو ورغلي د ماشونو د کموالي او له نورو ستونزو سر ټکوي.
اوس به هلمند ته ورشو. د هلمند ولایت یو شمېر اوسېدونکي ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو د رغېدونو غوښتنه کوي. وایي چې اکثره ولسوالیو ته غځېدلي سړکونه خامدې چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د هلمند مرکز لشکرګاه ښار څخه جنوب لوري ته د سنگین ولسوالۍ لوري ته غځېدلې سړک دی چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري او زیاته برخه یې کند او کپار ده. دې ولسوالۍ ته دا غځېدلې سړک په زیات شمېر سیمو کې په سیندونو او مندونو کې تېر شوی دی چې د ورښتونو پر مهال اکثره وخت بند وي. د یادې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د یاد سړک د خراب وضعیت په اړه داسې وایي:
نو زموږ ته چې لاره جوړه سي پخه سي نو بیا موږ ډېر وسایو نه. زموږ خو نو خرابي ده، خرابي ده چې زموږ مشران موږ ډېر وزن نه سو راچولی نه. لاره خرابه ده، مشران سپک سپک رابارو نه.
موږ لاره دومره خرابه ده چې معنی لس ساعته مزل کوو، مریض راته پیښ سي، په دا لس ساعته کې نه سو رارسولی، بار د مریض وفات وکړي ګرسره کې.
د سنګین په نوم دا ولسوالۍ د مرکز لشکرګاه څخه په شاوخوا 160 کیلومترۍ کې پرته هغه ولسوالۍ ده چې ځایي اوسېدونکي د روغتیایي خدماتو له کمښته هم شکایت کوي. دی وای کله چې ناروغان تر مرکز لشکرګاه رسوي نو اکثره وخت د لارې په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. واشیر ولسوالۍ بیا د هلمند په شمال کې یوه بله پرته ولسوالۍ ده چې د مرکز لشکرګاه څخه ورته غځېدلې سړک یې خامه دی او زیاته برخه یې لوړې او ژورې لري. د دې ولسوالۍ پر سړک تلونکي موټر چلوونکي وایي یادې ولسوالۍ ته له مرکز لشکرګاه څخه لاره 1 ساعت ده، وایي د لارې د خرابوالي له وجې دغه لاره اوس 2 ساعته ده. د دې سیمې اوسېدونکي د طالبانو غواړي چې ولسوالۍ ته غځېدلې لاره دې ورته جوړه کړي.
پر لار خو ډېره زیاته خرابه ده، دا چې ډمبر نه دی او جغل کاری سوی ده، هغه چې بارانونه اوسي مندوونه راسي بیرته هغه هم د بینه یوسي، هغه هم خرابه سي نه. نو لاره مو په پاخه او اساسي ډول نه ده جوړه، لار مو مشکلات ډېر لري، پلونه او پلچکونه غورځېدلي دي وروره د تیر جنګو کې.
دغه دیوه پیره دغه روغ نه دی موټر رسېدلی، موږ توانیا که اگر سره د خپل بچانو دغه لاره ګټي روزانه را پیدا کړي.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت دی چې د تیر 40 کلنې جګړې پر مهال یې زیات زیان لیدلی دی او تر ټولو زیات زیان یې د دغه ولایت لوی لارو ته رسولی دی چې اکثره وخت به ماینونه پکښې کې پټاوېدل. بلخوا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د ټولګټو رئیس مولوي ملا محمد ګل اخوند وایي چې دوی د دغه خلکو ستونزې تر مرکزي ادارې رسولی دي.
هلمند ولایت ټولې ولسوالۍ موږ په یاداشت کې نیولې دي. دا چې کوم بودیجه و دغه اوس موږ حاضر په لاس کې نه لرو، نو موږ حق یوازې هغه ته ورکوو چې هغه عمومي شاراوي دي. سږ کال موږ په دغه کې پلان کې عمومي شاراوي لرو.
دا یادونه وړ ده چې دا یوازې د سنگین او واشیر ولسوالۍ لیلارې نه دي چې کنډ او کپر پرتې دي، بلکې د دغه ولایت ګڼو نورو ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته هم غځېدلې لارې خورا کنډ او کپر دي چې اکثره وخت موټر چلوونکي او مسافر وړونکي ورڅخه شکایت کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هلته افغانانو سره خورا ظلمونه کیږي په دا یاران کې. دغه نور خبرونه یې ته ورسیږي. دغه دی پاسپورت خلق دی راغلی دی، پاسپورټونه نه ورته بیزه کوي، بیزې نه ورکوي. پشپوش په ورته ناست دي، بعضې 6 شپې ورته ناست دي، بعضې 15 شپې ورته ناست دي، بعضې 1 میاشت ورته ناست دي. نو د جېبو پیسې یې هم وخوړلې، هغه هم باندې واشکې دي، باندې تمامې شوې بالا. اوس نو دغه نه لري چې وی خوري، د خرڅې دا نه لري. نو دغه زموږ خبرې دي ته یې واورئ، دغه زموږ خبرې ته یې واورئ. دغه زموږ په هغه کې دا یارانان سره خبرې وکړئ. دغه په سوو پاسپورټان کې ولاړ دي، پیسې ویزې نه ورکوي بالا. دوی د کوره بالا یس نه ځي بالا. دوی خپل په یخو کولرانو کې ورته ناست دي، مور بالا په دغه سره ملاته ناست دي، د سرو ګرمیو ته بالا په کیسه کې مونه دي بالا. نو
د ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته نیکې هیلې سلامونه. بعد سلام ومنئ، زه ذوالحق تپره ولایت د ګلستان ولسوالۍ د خنجکې د کلي څخه خبره کوم. نو تقریبا د زموږ ولسوالۍ ته دا یوه میاشت کېږي چې خادیه راغلی دی، سیم کارټونه یې نه پیدا کېږي. زموږ د ولسوالۍ د 50% کې 10% سیم کارټونه لري، دا 90% یې نه لري. نو کوم د مخابراتو شرکت چې دی زموږ د ده څه دا خواهش دی چې د زموږ ولسوالۍ ته سیم کارټونه راواستي او پر کاغذي دسکرو یې ورکړي. دوی اوس پر برقي دسکرو ورکوي، خو هغه زموږ په ولسوالۍ کې 50% کې 15% لري، دا 95% یې نه لري. نو ډېر ستړیا او موږ ته جوړه کړې ده. یو جهان مننه دا زموږ غږ تر یو ځایه ورسوئ. الله دې خیر درکړي.
السلام علیکم. آزادی رادیو کارکونکو ټول ته سلامونه وایم. د غزمر د معروف د ولسوالۍ سړک نه جوړېږي، څه وجه ده؟ موږ خواهش کوو چې د غزمر لارې جوړ شي. نور پر خدای سپارو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.